سلام وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې ده. صفی الله ستاسو اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیرته پرانیستل شي. د ښاغلي کرزي دفتر تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ویست د تلیفون له لارې د افغانستان د روان وضعیت د تلپاتې سولې او امنیت او د افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا پر مسایلو خبرې وکړې. حامد کرزي له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو مننه وکړه او هیله یې وښوده چې دغه مرستې دوام وکړي. په عین حال کې تام ویست په څو ټویټونو کې ویلي د طالبانو لخوا د زده کړې له اساسي حقونو څخه د نجونو محرومېدل افغانستان پر شا بیایي. هغه ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د فوري ملي ډایالوګ پر اړتیا خبرې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په بلخ ولایت کې شاوخوا 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې روانه اونۍ د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې لاغو کورنیو ته رسیدلې چې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان کې د ښوونکو د ملاتړ لپاره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالرو مرستې مننه کړې. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغې مالي مرستې سره به دا اداره وتوانېږي چې د ښوونکو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې بهیر ښه کړي. د کرکټ د شلو اوورونو جام په نړیوالو لوبو کې نن افغانستان له آیرلند سره لوبه لري. دغه لوبه د افغانستان په وخت سهار په 8:30 بجو په میلبورن ښار کې پیلېږي. آیرلند خپله لومړۍ لوبه له انګلستان څخه ګټلې خو افغانستان بیا پرې بایللی. د افغانستان د ټیم مرستیال روزونکي رئیس احمدزي ویلي د نننۍ لوبې ګټل ورته ځکه مهم دي چې تر ډیره د مخکې تګ چانس ورته برابرېږي. د استرالیا د شلو اوورونو نړیوال جام سیالیو کې پرون پاکستان زیمبابوې ته لوبه بایلوده. زیمبابوې پاکستان ته یو سلو یو دیرش منډو هدف ټاکلی و چې پاکستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو وتوانېد 129 منډې وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نړۍ په مخ کې لسیزه کې له ټولو سترو خطرونو سره مخامخ بللې چې د ده په خبره له دویمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ په چارو د لویدیځ د نه پاشیدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبې په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کانفرنس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عین حال کې به د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیز هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه یې چې دوی یې د دویمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې پخپل یې پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د دې هیواد ختیځې برخې لاندې کړي او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي راپورونه یې طالبان اړ کړي چې وضاحت ورکړي.
When it comes to accountability
کله چې خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي زما پان خی دای د حساب ورکونې نرمه بڼوي چې زما راپورونه دوی اړ کړي تر څو خپل ځان توجیه کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د کاري فرصتونو په نشتوالي باندې اندېښنه ښودلې. عام خلک وایي کارونه نشته.
روزګار یې محرار کور کې هماره خوا تلیزل کوم چې کیدای شي چېرته کار پیدا کړم خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل عاید شته. خدای پاک دې رحم وکړي. ژوند ډېر په سختۍ تېروو.
پاکستانی چارواکو منلې چې د تورخم له لارې غیوات صادرات زیات شوي په دې اړه راپور لرو.
تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90 میلیون ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 168 میلیون ډالر ته رسیدلي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه راپورونه او بیانونه یې اغیز کړي او د طالبانو چارواکو هڅه کړې چې د موندنو په اړه لخپل اړخه وضاحت ورکړي. هغه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په نیویورک کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه په یوه غونډه کې وکړې. په عین حال کې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي بینټ پر وروستي راپور انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه له حقیقت سره اړخ نه لګوي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ده له راپورونو که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي خوښ نه دي خو هغوی دې ته اړ کړي چې پکې د مطرح شوو مواردو په اړه سپیناوی ورکړي. ښاغلی بینت دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ښځو په یوه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و وکړې. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وباله او په دې اړه چې ولې د دغه ناوړه وضعیت له عاملانو سره حساب کتاب نه کوي وویل. افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو نږدې ټولو جګپوړو چارواکو چې ده ورسره لیدنې کتنې ترسره کړي هڅه کړې چې د ده په راپورونو کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه له خپله اړخه وضاحت ورکړي چې د ده په خبره دا د دغو راپورونو اغېز ښیي.
When it comes to accountability,
کله چې خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي زما پان خی دای د حساب ورکونې نرمه بڼه وي چې زما راپورونو دوی اړ کړي تر څو خپل ځان توجیه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل وروستی راپور چې افغانستان ته د خپل وروستي 12 ورځني سفر په پای کې برابر کړی و د تېر چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړ او وروسته په یوه خبري غونډه کې پر جزئیاتو خبرې وکړې. لکه څنګه چې بینت ورته اشاره وکړه چې طالبان یې له راپورونو خوښ نه دي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یوه رسمي اعلامیه کې په دې اړه خپله نارضایتي څرګنده کړې ده. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینت راپور له حقیقت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی بینت په دې اړه چې ولې طالبان له دې ناراضه دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې دوی تصور کوي نظریات او څرګندونې په راپور کې نه دي اخیستل شوي وویل. ده ته ویل شوي چې د طالبانو وضاحت نه شي کولی له خپل راپور سره زمیمه کړي ځکه د طالبانو سرپرست حکومت نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نه هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تر اوسه په رسمیت پېژندلی او له دا ډول معتبرو راپورونو سره یوازې د هغو دولتونو د سپیناوي راپورونه زمیمه کیدلی شي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوي وي. ښاغلی بینت زیاته کړه چې له دې سره سره د بیا هم هڅه کړې چې د طالب چارواکو نظریات منعکس کړي.
هغه څه چې ما په وروستۍ شېبه کې کړي ځکه راپور بشپړ شوی و هغه دا و چې څو جملې مې پکې زیاتې کړې او په دې اړه مې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپلو څرګندونو کې هم اشاره کړې وه.
په نیویارک کې د ښځو په دغه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و په نیویارک کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماتې اصیلا وردک او د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو وزیر حبیبه سرابي په حضوري ډول او د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج په انلاین بڼه پکې ګډون کړی و. میرمن وردک وویل د افغانستان خلک له ښاغلي بینت څخه ډېره تمه کوي چې غږ یې نړیوالې ټولنې ته ورسوي. میرمن سرابي هم پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یوازې خبرو بسنه نه کوي بلکې ورته په کار ده چې عملی اقدامات وکړي. د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د بشري حقونو نه رعایتول هغه عمده لامل بلل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې 14 میاشتې تیریږي په رسمیت ونه پیژني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي.
خدای تمیل نیولې ده نو توکل به په خدای کوو. نور حکومت هیله هم نشته او نور کوم عاید هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کې چې وزګار ما قرار کور کې هماره خوا ته لیزل کوم چې کېدای شي چېرته کار پیدا کوم خو متاسفانه شرکتونه نشته، کاروبار نشته، نه کوم بل عاید شته. زون ډیره سخته سوې ده. خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیره وو. زما امر روان دی او اوس ایران پاتې هم چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دا به له کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
حالا ما فعلا نه رای عاید داریم نه رای
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي عمارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو، او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا بر ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په دې هیواد کې په تیره د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په څو ټویټونو کې ویلي چې اوتنبایوا کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پرېښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو این ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بېکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوي ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره کوښښ کوي، او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډېر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې چې په دې هیواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کیږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره کار کاوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکي ویلي د تیر کال په پرتله سږ کال د تورخم له لارې سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل پاکستان سږ کال د تورخم له لارې د 1,000,000,000 ډالرو مواد افغانستان څخه وارد کړي دي، خو سوداګر وایي پخوا به تجارت خورا زیات و او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعاله شوی دی. فرهاد شینواری او نور جزئیات.
په پیښور کې د پاکستان کسټم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 20مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90,000,000 ډالرو صادرات کړي وو، او سږ کال دا صادرات 1,60,000,000 ډالر ته رسیدلي.
د لاست ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90,000,000 ډالرز برآمدات شیو، او دا غی کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغی کې کافی اضافه شوې ده. تعداد چې ده دا 161,000,000 ډالرز تا په برآمدات کې رسیدلې. د افغانستان نه چې کم سامان راځي پاکستان ته او په هغه باندې کم ډیوټي ټیکسز کلیکشن کیږي ناغی کې مخه اضافه شوې ده، او تقریبا 3.2 ملیون ډالرز ته رسیدلی ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر سرحده پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوي، خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سهلته بانکي نظام غیر فعال شوی، او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنٹ مشکلات دي، ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسی مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی. نو دی وجنا څومره تجاران چې دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي، او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو هغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسټم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ مینجمنټ سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړی، او دې له وجې دوه طرفه تجارت کې اضافه شوې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسۍ او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ له امله په دوه طرفه تجارت اثر پرېوځي او په کار ده هلته سفري بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکي نظام کې د اصلاحات وکړی شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ له داسې خطرونو سره مخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین دغه څرګندونې پرون په موسکو کې په یو کنفرانس کې کړي او پر لویدیځې تور لګولی چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره نور هیوادونه لاندې کوي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې په خپل یې پر اوکراین یرغل کړی او د دې هیواد ختیځې برخې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. جزئیات له نوریاس نوریا اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ په مخکې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشېدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبې په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عینې وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس ته چې د والډای ډیسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیز د دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې او هم د تایوان پر سر د یوه بحران د رامنځته کولو له لارې هڅه کوي چې نړیوال برلاسی وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24 پر اوکراین د غیر مجاز یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلله چې د ده په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیې مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نوره نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپله ولکه ټینګه کړې او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړې ده. روسیې خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډیرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډیر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوريده لای شي.
ازادي رادیو ته غوښتنه نند افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام کې لوبه لري. د افغانستان په وخت به لوبه په 8:30 پیلېږي. دمګړې د ایرلند ټیم په نړیوال جام کې یو بریا په خپل نوم ثبت کړی، هغه هم د انګلستان په وړاندې. خو افغانستان بیا د انګلستان په وړاندې ماته خوړلې او د نیوزیلند په وړاندې له لوبې یوازې یو نمرې اخیستې، ځکه چې لوبه د باران په خاطر ځنډیدلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې حال کې له آیرلند سره نن لوبه لري چې د راپورونو په اساس د ملبورن هوا ښه نه ده او د باران اټکل هم شوی دی. خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکي رئیس احمدزی ویلی دی که دغه لوبه وشي ګټلې افغانستان ته ډیر مهم دی. دا چې ولې دغه لوبه مهمه ده رئیس احمدزی وایي
میچ ډېر مهم وي زموږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي، یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې هر یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته بیا داخلي.
آیرلند او افغانستان دوه هغه ټیمونه دي چې له یو بل سره ډېرې زیاتې یو ورځنۍ او شلوورېزې لوبې کړي دي. تر ټولو وروستۍ شلوورېزه لوبه چې د اګست په 18مه سږ کال ترسره شوله آیرلند په 2 وکټو وګټله، خو تر هغه مخکې دوه لوبو کې افغان ټیم بریا خپله کړې وه. طالبانو ویلی په هرات ولایت کې د یهودو عبادت خونه یا کنیسا برته رغوي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکو ویلي دغه کنیساګانې او ورسره یو شمېر نور لرغوني ځایونه د تاریخي ارزښت له مخې برته رغول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
طالبانو حکومت پریکړه کړې چې په یو شمېر ولایتونو کې لرغوني ځایونو په ځانګړي ډول د یهودو عبادت ځایونه یا کنیساګانې بیرته ورغوي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د سیلانیانو برخې عامر وحید الله سلطانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به دغه لرغونو ځایونو د بیا رغولو چارې پیل شي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت لومړیتوب په هیواد کې د لرغونو ځایونو ساتنه او بیرته رغونه ده چې د دې له ډلې یوه یا دوه کنیساګانې دي چې په هرات ولایت کې موقعیت لري او دغه ځایونه په راتلونکي کې د سیلانیانو لپاره د لیدلو ښې سیمې وي چې په لومړي مواردو کې کار روان دی.
په هرات ولایت کې د شته کنیساګانو له ډلې د یوې پاړې په خپاره شوي او راپورونو کې ویل شوي چې په 2001 کې د کلتوري ودې او ثبات لپاره د آغا خان بنسټ لخوا د یو او کنیسې باندې زیات کار وشو چې بڼه یې ښکلې او دغه ودانۍ په 2009 کال کې د عامو خلکو پر مخ د لیدلو لپاره پرانستل شوه. په دغه کنیسه کې سره له دې چې د ګوتو په شمېر یهودان و، خو د څو کلونو راهیسې د یو ښوونیز مرکز په توګه ترې هم کار اخیستل کېده. د راپورونو له مخې دغه عبادت ځای بیا شاوخوا ته کاله وړاندې د نامعلومو دلیلونو له مخې بیرته وتړل شو. د راپورونو پر بنسټ د یهودو دغه عبادت ځای یا کنیسه په هرات کې 350 کلونو څخه زیاته لرغونتیا لري او موقعیت هغه ځای کې دی چې پخوا د عراق دروازې په نامه یادېده. له بلې خوا به یو شمېر لرغونپوهان سره له دې چې د طالبانو دغه ګام ستایي، خو وایي د هیواد اوسنیو شرایطو ته په کتو سره باید لومړیتوبونه وټاکل شي. یو افغان لرغونپوه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د لرغونو سیمو او ځایونو بیا رغونه د یو هیواد د نوم او عزت لپاره مهم اقدام دی، خو نیوکه کوي چې طالبان باید د خلکو ژوند او اقتصادي ستونزو ته اوس مهال لومړیتوب ورکړي.
په ټول کې دا یو نیک اقدام دی چې طالبان کلیساګانو ته او نورو ارغنیزو چارو ته پاملرنه کوي. په عموم کې زموږ خواهش او زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان اقتصاد، ټولنیزو واټنو او فرهنګي کارو ته هم جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان ښوونې او روزنې ته چې دا یو اساس دی په یو هیواد کې چې افغانستان الخصوص په اوسني وضعیت کې افغانان د ستونزو سره، د اقتصادي ستونزو سره سخت او لاس او ګریوان دي.
له هغې وروسته چې په افغانستان کې طالبان واکمن شول او د لږکیو په وړاندې امنیتي ستونزې لا زیاتې شوې، په افغانستان کې یوازینی افغاني الاصله یهودي زبلون سیمنتوف هم په 2021 کال کې افغانستان پرېښود او اسرائیلو ته لاړ. نوموړي هغه مهال له یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د طالبانو په تیر ځلي واکمنۍ کې په افغانستان کې و، خو په وینا یې ځورول شوی و. د معلوماتو پر بنسټ په 1940 کال کې د اسرائیلو دولت له رامنځته کېدو وروسته نږدې 5000 افغان یهودان دغه هیواد ته کډوال شول. افغانستان ته د شوروي ځواکونو له راتلو وروسته یو شمېر پاتې یهودان له افغانستان نه ووتل، خو کابل، هرات او ځینو نورو ښارونو کې د افغان یهودانو عبادت ځایونه او نورې نښې نښانې لا هم پاتې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وایي د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې له 4000 زیاتو کورنیو سره نغدي مرستې کړي دي. دغه مرستې د یو ان ایچ سی آر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا برابره شوې وه. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل د نورستان په اتو اداري واحدونو کې د یو ان ایچ سی آر په مالی همکاري 4000 بې ځایه شوو او بې وسو کورنیو سره نقدي مرسته کړې.
نورستان ولایت کې موږ د پیسو توزیع مې کړې دي 4000 کورو ته مې ورکړې دي. په هر ولسوالۍ کې 15 سوه موږ ورکړې دي او دا ټول چې موږ راټول کړی دا 4000 کوره جوړ شي هغوی ته موږ نقدي مرسته کړې دي او 215 ډالر مې ورکړې دي.
ښاغلی مستغنی زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې به سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد هم ورکړي. په نورستان کې 4,000 کورنیو سره په داسې حال کې نقدي مرسته کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون سره په 10,000 کسان بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420122122641.
ازادي راډیو ته غوږ نیسته. د ولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماخام تر ود نړۍ هر ځای کې چې یاستئ واورئ.
ستاسو ل پیغامونو
کله چې زما پیغام تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسوي، زموږ د زابل ولایت اتغر پولیس وادي کې مکتب نه لرو. کوم مکتبونه چې دی هغه یا په خیمو کې ویل کېږي، یا تر شنه اسمان لاندې تر ونو لاندې و سیوري ته ویل کېږي. زما د عبارت له مشرانو څخه دا هیله او ارزو ده چې موږ ته د اتغر پولیس وادي کې د مکتب دپاره یو تعمیر او ودانۍ راته جوړه کړي. مننه.
د نوي بانک نوټونو په حساب خدای دې وکړي چې هر افغان سره دا احساس موجود چې دا روټونه دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا په هیڅ دولت په هیڅ چا سي اړه نه لري. موږ داسې متاسفانه چې داسې خلک دي چې په یوه دولت یا چا سره زید وي هغه لوټونه یا بل شا یا پلچک یا سرک هغه ته یا کار ارتي چې یارش دغه ایمان زلور شي. بس دغه موږ پیسه راکړو خدای ته وکړه صدای تاسیب خپل وطن دادا مغه دادا لټونه هر سړی بټو په جیب کې وسته. زه تقریبا د په خبره چې پیدلم بټور سراوي د خلک د اماراتو خلک څومره چې مولې درې دي د متحده اماراتو کې چې کور کېږي نه جروشي اری وسره بټور سراوي یا د بل ملک نه مقصد مسافر. خو ته سه دومره یو هغه وکړ د هر څوک دا د خپل ځون کې پیدو کوي چې دغه لټونه توسې ستنه وکایده په حفاظت سره وسوتل شي.
مونږ د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره اړیکه نیولې ده. په ننګرهار ولایت کې ډېر بد وضعیت، کار نشته، روزګار نشته، دی قیمتي ده. نو زمونږ دا هیله ده د شهر والۍ څخه چې باید ښار ته راووځي او ریټونه کنټرول کړي. باید وړه وګوره 300 دي، غوړي 1500، یو خو کارونه نشته او بل دغسې قیمتي ده.
د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. دوی دا د ډبلیو پی نماینده میلمه کې یوه دغه پوښتنه زه کوم چې دی سترګې پټوي دا خبرې کوي که په رونو سترګو کوي؟ په خدای چې خبرې دی کوي شرمېږم زه. ولې پښتون دی چې پښتو یې نه ویلی نه په پیدا نو نه شرمېدلم یاره. دغه هیڅ شاته نه رسېږي. دوی په دا خپلو مامورینو نه پوهېږي په مسجد کې ورسې درې نفره ولیکي درویشت پرېږدي او نور خپل دا ولیکي. که رښتیا دوی درواغ نه وایي د زغه زموږ د ریاست معرف د هلمند د ولایت 170 مامورینو ملازمین دي او په دې کې به 10 نفره یا 15 نفره برابرې نور ګرد ستړي دي. دغه د 170 مسجدو دي د یوه ته دوی د یوه سره کومک نه دی کړی. زه نه پوهېږم دوی د چا سره کړی وي. نو زه په دغه وایم چې زه دی خبرې دی کوي شرمېږم زه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم: 00420211421.
وخت په افغانستان کې د سهار ات نیمی کیگی ورزو ده افغانستان سیمی او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته.